آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
السلام علیکم درنوندن کو بیا هم سړم شي وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې د دویمه نیم ساعته سهارنی پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمه خبرونو غټه کې اوري.
امریکایي جنرال جان نیکلسن ویل دی چې افغان پوز به پراتونګ کال کې د کوم ننګونو سره مخ وي، په هغه کې به رشوت خوري او مشرتابه په سر کې وي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې پر ورځ وویل چې دی په دې باور دی چې د ملګرو ملتونو منتخب منشي انتونیو ګوټرس د نړیوال سازمان یو اغیزمن مشر به وي. د سعودي عربستان دولتي رسنیو راپور ورکړ دی چې دغه هیواد پادشا سلمان بن عبدالعزیز د کارګرو د چارو وزیر د جمعې پر ورځ بدل کړی دی، او د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې کړې دي.
د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د فراه په ولایت کې دیني عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو فتوا صادره کړې ده. د سوریې حکومتي ځواکونو د ختیځ حلب درېمه برخه نیولې ده. ملګري ملتونه وایي چې په دې جګړو کې لسګونه زره خلک بې کوره شوي دي، او د امریکا هوایي قواوې د نظامي پلوټانو له سخت کمبود سره مخ دي. دا راپورونه لږ وروسته اورئ. پوره خبرونه خلیل خان وایي.
السلام علیکم. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د ښاغلي ټرمپ د واک د لیږ ټیم په اعلامیه کې ویل سوي دي چې دواړو مشرانو د تروریزم د جدي خطرونو په هکله خبرې وکړې چې دواړه هیوادونه ورسره مخ دي. په خبرو کې دواړو مشرانو ژمنه وکړه چې دغه هیواد د تروریزم د مخ په زیاتېدونکو خطرونو په مقابل کې به دغه دواړه مشران په ګډه او نږدې کار کوي. د سعودي عربستان دولتي رسنیو راپور ورکړ دی چې د غیواد باچا سلمان بن عبدالعزیز د کارګرو د چارو وزیر د جمعې پر ورځ بدل کړی دی. دا کار ورسته لاغه سوی دی چې په نړۍ کې د تیلو صادرونکو تر ټولو مخکښ هیواد په هیواد کې ورستی شمیرو دا شودل ده چې د بیکاری کچه زیاته سوی ده. شایي فرمان چې په دولتي ټلویزیون کې خپور سو راغلی دی چې سلمان بن عبدالعزیز د هیواد د مذهبي چارو شورا او د لوړپوړو دینی عالمانو په شورا کې هم بدلون راوسی دي. دغه شورا حکومت ته سلا او مشورې ورکوي. دولتي ټلویزیون راپور ورکړ دی چې باچا سلمان بن عبدالعزیز علي بن نصیر الغافصف د میراج الحکبانی پر ځای د کارګر دو چارو وزیر مقرر کړی دی. امریکایي جنرال جان نیکلسن چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان دی ویل دی چې افغانستان چې په راتلونکي کال کې به د کوم لوی ننګونو سره مخ وي، په هغه کې به په افغان پوځ کې مشرتابه او رشوت خوري وي. جنرال نیکلسن په پینډاګان کې د جمعې پر ورځ وویل چې افغان امنیتي ځواکونو ځینې برخې د دې وجې د مشکلاتو سره مخ دي، او په جنگ کې او د جنگ په ډګر کې هم د خرابې کارکردګۍ وجه هم ګرځېدلې ده. امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې پر ورځ وویل چې دی په دې باور دی چې د ملګرو ملتونو منتخب منشي انتونیو ګوټرس به د نړیوال سازمان یو اغیزمن مشر وي. اوباما د ګوټرس سره د ملاقات له مخې خبرونه وویل چې هغه فوق العاده شهرت لري. ښاغلی ګوټرس به د ملګرو ملتونو په رسمي ډول د جنوري په لومړۍ نیټه د 50 کلونو لپاره امین منشي په توګه کار پیل کړي. هغه د پرتګال په خوانی صدر اعظم پاته سوی او د ملګرو ملتونو د ماجرینو د چارو د رئیس په توګه هم د 2015 کال څخه تر 2015 کال پورې دنده ترسره کړي. د ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې د باکو حرام جهادي ډلې قربانیانو ته د $1 میلیارډ سامانونه ورکړي. دغه بشري مرستې به د نایجیریا په شمال کې راتلونکي کال د 2018 کال پلان په چوکاټ کې ورکړل شي. نور تفصیل عاشق الله رحیم زوی راکوي.
دغه مرسته به شاوخوا هغه 2 میلیونه خلکو ته ورکړ شي چې د بوکو حرام د وسلوالې ډلې د جنگونو له وجې اغیزمن شوي دي. بوکو حرام د 15 زره نه زیات خلک وژلې دي، او په تیرو 2 کلونو کې د 2 میلیونه څخه زیات دې ته مجبور کړی دي چې خپل کورونه پرېږدي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د څانګې مشر پیټر لونبرګ وایي دا د افریقا په لویه وچه کې تر ټولو لوی بشري بحران دی او زه په دې باور یم چې د نړیوالې ټولنې او د خصوصي سکتور په مرسته به موږ وکولی شو چې د شمال ختیځو سیمو خلکو ته هم هیله مندي ورکو. په تیرو څو میاشتو کې د نایجیریا ځواکونو د بوکو حرام ډله د هغو سیمو څخه پر شا تمبولې چې د ډلې د 2015 کال راهیسې نیولې وې. د بشری مرستو لپاره دغه پیسې به هغو کسانو ته ورکړ شي چې سخت اړتیا ورته لري. دغه مرسته به په خوراکي توکو، د پناه په ځایونو، د روغتیایي اسانتیاو په برابرولو او د ژوند د نورو سامانونو په برابرولو کې ولګول شي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د سوریې حکومتي ځواکونو د ختیځ حریب درېمه برخه چې په خوا د یاغانو په لاس کې و بیرته نیولې ده. ملګري ملتونه وایي چې په دې جګړو کې لسګونه زره خلک بې کوره سوي هم دي. دا سازمان وایي چې د سوریې د حلب په ختیځه برخه کې چې د یاغانو په لاس کې ده او حکومتي ځواکونه د نمول لپاره تاروزي عملیات پیل کړي دي، شاوخوا 2,000 خلک بې کوره سوي دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو د مخې 18,000 هم خلک د ختیځ حلب د جبرین سیمې ته کډه شوي دي. 3,500 نور بیا د شیخ مقصود سیمې ته تللي چې اوسیدونکي یې کردان دي. ملګري ملتونو همدارنګه ویل دي چې 15,000 نور خلک په معاصره سوي سیمې کې بې کوره سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې ویاند جینز لیکرلیک هغه خلک ویل چې هغه خلک چې د ختیځ حلب نورو سیمو ته تښتي دا خطر په ځان مني چې په لاره کې به ووژل شي. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د امریکا د لسیزو ډیپلوماسي پالیسي لغوه کړي او د تایوان د جمهور رئیس سای این وین سره په ټلیفون خبرې وکړې. ډونالډ ټرمپ د کار د چین سره جدي اختلافاتو وجه ګرځېدلی سي. شاغلی ټرمپ دفتر اعلان وکړ چې په ټلیفون کې دواړو مشرانو د امریکا متحداتو او د تایوان ترمنځ د نږدې اقتصادي، سیاسي او پامنیتي اړیکو خبرې کړې دي. او ایران خبرداری ورکړ دی چې د امریکا د سنا اقدام وروسته چې د ایران پر ضد به یې د بندیزونو لایحه تصویب کړه، دوی به هم ورته اقدام وکړي. د امریکا د سنا په مجلس کې دواړو ګوندونو ویلي دي چې دغه بندیزونه د ایران سره د نړیوال ټولنې د موافقې د تطبیق لپاره ډیر مهم دي. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
روندونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 10 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویم نیم ساعته سهارنی پښتو خبری خبرونه اوري. دا هم د روان خبرونې لمړی مطلب. د فرا په ولایت کې دینی عالمانو غونډه کړې ده او په غونډه کې ماشومانو ته د پولیو د واکسین د ورکولو په برخه کې فتوا صادره کړې ده. د رپورت تفصیل د خوشحال زلان پر راپور غوړي.
په فرا ولایت کې شمیر دینی عالمانو د ویلو یو غونډې پر مهال ماشومانو ته د ګذر ناروغي پر وړاندې د پولیو واکسین ورکولو فتوا صادره کړه. د غونډې ته د فرا ولایت د ولسوالیو د دینی عالمانو سربیره له کابل څخه هم یو شمیر دینی عالمان رابلل شوي وو. له کابل څخه راغلی دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان ماشومانو ته د پولیو واکسین د ورکولو فتوا صادره کړه او وی ویل پولیو واکسین د اسلام له نظره روا او حلال دی او پر هر مسلمان مان باندې واجب ده چې خپل ټول تر 15 کلونو شکته ماشومان د پولیو پر وړاندې واکسین کړي.
دا ستاسو مسؤلیت دی. نن چې تاسو خپل مساجد ته راځئ، نن چې تاسو خپل تکي قانون ته راځئ، تاسو چې نن خپل کارکاوون ته راځئ، تاسو چې نن خپل مقتدیان ته راځئ، ورته وایي چې د پولیو تاسو د واکسینات
دی غونډی ته راغلی ټولو دینی عالمانو په یو اواز د پولیو واکسین د ماشومانو لپاره حلال وباله او همداشان ماشومانو ته د پولیو واکسین د صادر شوی فتوا ملاتړ وکړ. د غونډی یو تن دینی عالم مولوی حمید الله وایي دا چې ګوزن ډیره خطرناکه او وژونکو ناروغي ده، نو له همدې عمله په ټولو کورنیو لازم ده چې خپل ماشومان د ګوزن پر وړاندې واکسین کړي.
ولې وقایه نه کول، ولې ساتنه نه کول د خپل اولاد د مایبیت د ژغورل لپاره؟ او که کوم چاته یو مشکل دی چې وایي یاره په دین کې به، په اسلام، په قرآن کې به دا خدای ناخواسته جواز نه لري تداوی، نه، تداوی جواز لري. هر ورور ته جواز ته چې خپل اولاد تداوی کې پر غاړه یا فرض ده، بلکې فرض عین ده.
په دې غونډه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مرستیال ګل خان ایوب وویل دوی تر ډیره د پولیو واکسین په مټ د ګزار ناروغۍ مخه نیولې ده، خو کچیر ماشومانو ته د پولیو واکسین ورنه کړل شي نو یو لوی ناورین به رامنځته شي. که څه هم له دې نه مخکې په فراه ولایت کې دینی عالمانو له پولیو واکسین څخه خپل ملاتړ اعلان کړی و، خو دا په فراه کې لومړی ځل دی چې دینی عالمان د پولیو واکسین په ملاتړ راغونډیږي او د کاغذ پر مخ د پولیو واکسین په ملاتړ فتوا صادروي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د سوری حکومتي ځواکونو د ختیځ حلب دریمه برخه چې په خوا د یغیانو پلاس کې و بیرته نیولې ده. ملګری ملتونه وایي چې په دې جګړو کې لزګونه زره خلک بیکور شوې دي. نور تصیف د جنیورا د امریکا غږ د خبریالي لیسا شلاین پر راپور کې اوري. ملګری ملتونه وایي د سوری د حلب په ختیځه برخه کې چې د یغیانو پلاس کې ده او حکومتي ځواکونه یې د نیولو لپاره تاروزی عملیات پیل کړي، شاوخوا 2 زره خلک بیکوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې 3 زره عام خلک د ختیځ حلب د جبرین سیمې ته کډه شوي، 3 زره نور بیا د شیخ مقصود سیمې ته تللي دي چې اوسیدونکي یې کوردان دي. ملګرو ملتونو همدارنګه وایي چې 5.5 زره نور خلک په محاصره شوې سیمه کې بیکوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې ویان جینس لیریک وایي هغه خلک چې د ختیځ حلب نه نور سیمو ته تښتي د خطر په ځان مني چې په لار کې به ووژل شي.
We have reports that some men and boys have been detained when crossing into government controlled areas.
یو شمیر سړي او هلکان وروسته تر دې چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته رسیدلي سمدستي حکومتي ځواکونه نیولې دي. د ځینو کسانو بیا استاد ضبط شوي دي. موږ ته داسې راپورونه هم راغلي دي چې ځینې کسان چې غوښتلي وتښتي ډزې پېښې شوي دي چې یو شمیر وجل شوي او ځینې نورې ژوبل شوي دي. لیریک وایي په دې حکله ورته هم راپورونه رسیدلي دي چې یاغیان ملکي خلک نه پرېږدي چې د ختیځ حلب نه ووزي. د خلکو بیکوره کېدنه یوازې په ختیځ حلب کې نه ده، بلکې د دې ښار په لویدیځه برخه کې هم چې د حکومت په لاس کې دی زرګونه خلک بیکوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په دې سیمه کې تقریبا 400 زره خلک دې ته مجبور شوي چې خپل کور کلی پرېږدي او نورې سیمه ته کډه شي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې ویانت ادریان ایدوارد امریکا غږ ته وویل چې اکثره بې ځای شوي خلک سرپناه نه لري. ډیری خلک چې د ختیځو ولسوالیو نه تښتېدلي په کنډوالو کې اړولې دي. د حفظ الصحې وضعیت پکې خراب دی او په یوه کور کې ګڼو خلکو اړولې دي. په دې سیمو کې د مخکې نه هم پرتو خلکو زیاتې ستونزې درلودې او په کافي اندازه ځای نشته چې کډه شوي خلک پکې واړوي. خغلی ایدوارډز وایي چې هوا په سړېدو ده او باید چې د خلکو ته د سرپناه د جوړېدو غم وخوړل شي. ملګرو ملتونو دغو کسانو ته خیمې، ترپالونه او د ژوند نور ضروري شیان ورکړي دي، خو د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې ویاند خغلی ایدوارډز وایي چې بې ځای شوي خلک د ټولو نه زیات سرپناه ته اړتیا لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.6 اف ام 3.15.
ترندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه د واشنگتن اوري. په واشنگتن کې اوس د شپې 8:00 او 3:30 دقیقې شولې. د امریکا متحده ایالاتو کانګرس د ایران په خلاف د امریکا د اقتصادي بندیزونو قانون تازه کچې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړي وای د دغه قانون نیو کول په دې خطر مهم دي چې د تهران سره نړیواله اتمی موافقه په خپل ځای پاتې شي. نور تفصیل د امریکا غاک د خبريال مایکل براون پر راپور کوي.
د ایران په خلاف د اقتصادي بندیزونو لایحه د سنا په مجلس کې د 99 موافق او رایو تصویبېدو نه وروسته سپینې ماڼۍ ته ځي. د سنا په مجلس کې د جمهوري غوښتونکو مشر په قول امریکا په ایران باندې باید نفوذ ولري. د امریکا د کنتاکی د ایالت جمهوري غوښتونکو سناتور میچ میکانن انوای
preserving these sanctions is critical given Iran's disturbing pattern of aggression and its persistent efforts to expand its sphere of influence across the Middle East.
د دغو اقتصادي بندیزونو نوی کول د ایران د نارامه کوونکي تیری د نمونو او په منځني ختیځ کې د دوامدار کوښونو لپاره مهم دي چې غواړي په درس منځني ختیځ کې د خپل نفوذ ساحه پراخ کړي. دغه اقتصادي بندیزونه چې دوه لسیزې پخوا لګول شوي دي د بین المللي تروریزم لپاره د ایران د ملاتړ په شان موضوعات پکې شامل دي چې د امریکا د اندېښنې سبب شوي دي. دغه اقتصادي بندیزونه تیر کال د اتومي موافقې د عملي کېدو له مخې په نسبي توګه لرې کړی شول او د یو لوړ رتبه ډیموکرات غړي په قول دغه اقتصادي بندیزونه باید چمتو وي. د امریکا د مریلند د ایالت ډیموکرات سناتور بن کاردن انوای
Nuclear agreement JCPOA specifically provides for snapback of sanctions in the event Iran violates
خاصه توګه ګډ جامع کاري پلان په هغه صورت کې د اقتصادي بندیزونو نه ګټه اخیستل شي چې ایران د موافقې له شرطونو نه سرغړونه وکړي. د دې لپاره چې د دغو اقتصادي بندیزونو نه کار اخیستل شوی نو تاسو باید اقتصادي بندیزونه تیار ولرئ. ایرانی چارواکي وایي د دغو اقتصادي بندیزونو بیا نوی کول د اتومي موافقې نه سرغړونه ده او عواقب به ولري. د امریکا د انټرپرایز انسټیټیوټ غړی میتیو مکنس د اسکایپ له لارې داسې وایي
They're bluffing. Iranians are quite committed to the deal. They understood that these types of legislation, such as the Iran Sanctions Act, which has been in effect for a long time, these types of things would like to be...
دوی لاپ وحی ایرانیان دغه موافقه ته پر راجمن دی. دوی په دې ښه پوهیږي چې دا ډول قانون لکه د ایران په خلاف د اقتصادي بندیزونو لایحه چې د ډیر وخت لپاره موجوده ده نو احتمال لري چې دا ډول څه به نه وکړی شي. د امریکا راتلونکی جمهور رئیس په پرله پسې توګه په اتومي موافقه باندې انتقاد کوي. منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي
The stupidest deal of all time. A deal that's going to give Iran absolutely nuclear weapons. Iran should write us yet another letter.
دا یو ډیر احمقانه موافقه ده. دا داسې یو موافقه ده چې دا به په بشپړ توګه ایران ته د دې مجال ورکړي چې اتومي وسلې ولري. ایران باید د موږ ته په دې هکله یو بل لیک راواستوي چې له موږ نه پکې مننه وکړي. د امریکا د انټرپرایز انسټیټیوټ غړی ماتیو مکنس بیا د سکایپ له لارې داسې وایي
I have recommended against ripping up the deal. President Trump, if he really wants a deal that hits all the big points on
زه د دغه موافقه د شلولو په خلاف پیشنهاد کوم. جمهور رئیس ترامپ چې که واقعا غواړي د اتومي تفتیش په باره کې هدف ته ورسیږي او ښایي چې جریان په ښه شان سر ته ورسوي او دا به په ایران باندې د ډیر سخت فشار په انتظار وي او په ډنګ پیلو توګه زموږ د متحدینو سره په ګډه دغه کار کېدای شي. د اوس لپاره کانګرس نه غواړي چې د ایران په خلاف دغه موجوده اقتصادي بندیزونه په خپل ځای وي. د امریکا د نیو جرسی د ایالت ډیموکرات سناتور رابرت منندیز انوای
As flawed as the JCPOA was in my view, the Iranians will know the consequences of any breach and we will deal with missile proliferation terrorism
زما په نظر په ګډ جامع کاری پلان یا JCPOA کې چې څومره نیمګړتیاوي وي په هماغه اندازه ایرانیان د هرې سرغړونې په عواقبو به پوهیږي او موږ به د توغندیو د خپرولو د تروریزم او د سیمه ییزه بې ثباتۍ سره چال چلند کوو چې دا ډیر خطرناک دی او د امریکا امنیت ته ګواښ مخامخ کوي. د ایران په خلاف د اقتصادي بندیزونو لایحه تیره میاشت د استازو په مجلس کې د یوې رایه په مقابل کې په 419 رایو باندې تصویب شوه. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما په یو خاص قانون سره یا بیل یو خاص قانون نه د ایران په خلاف د جریمې لګولو پوره اختیار لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنوونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 8:09 شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه اوریده. هم د روان خبرونه ورسته مطلب د امریکا د هوایی قواو نظامی پلوټان له سخت کمبود سره مخ دي او شاید چې پراتلونکو میلادي کال کې به ونې شکولای دومره پلوټان ولري چې د افغانستان او عراق په شمول د جنگ په لمړی کرخو کې د ضرورت سره سم هوایی عملیات ترسره کړي. په مکرې د امریکا غاک د خبريالي کارل باب رپورټ ته چې زموږ همکار سید سلیمان شابه تاسو ته دروړوي.
کله چې تیره میاشت عراقي قواو له داعش نه د هغه هیواد د دوهم غټ ښار موصل د بیرته نیولو لپاره نظامی عملیات شروع کړل، لومړی د امریکا د هوایي قواو پر مختللو اف دویش ریپټر ډوله جټ الوتکو په ښار کې دننه د داعش مرکزونه په نښه کړل او بمباري پرې وکړه. په داسې حال کې چې اوس هم امریکایي پیلوټان لګیا دي د عراق او سوریې په شمول په یو شمېر هیوادونو کې هوایي عملیات سرته رسوي، په خپله د امریکا هوایي قواوې د پیلوټانو له سخت کمبود سره مخامخ شوي دي. د هوایي پوست لوړپوړو جنرالانو امریکا غږ ته وویل که د دې ستونزې د حل لاره ونه لټول شي او غمې سمدستي ونه خوړل شي، په راتلونکو کلونو کې به د جنگ په لومړیو کرښو کې د محاربوي عملیاتو د سرته رسولو لپاره د امریکا د هوایي پوځ توان کمزوري شي. د محاربوي پیلوټانو د کمبود د ستونزې یوه غټه وجه دا ده چې په مکرره توګه د امریکا د هوایي قواو قمندانان پیلوټانو نه په خارج کې د عملیاتو د سرته رسولو وختنه کوي. د هر نظامی پیلوټ پر روزلو باندې په میلیونونو ډالر لګول کیږي او روزنه یې څو کلونه وخت بر نیسي، او پیلوټان اوس داسې پرمختللې جټ الوتکې الوزي چې په سوپر کمپیوټرونو باندې سنبالي. شاید چې څوک دا فکر وکړي چې د اف دویش ریپټر ډوله پرمختللو الوتکو د الوزولو لپاره به د امریکا هوایي قوا په کافي شمېر روزل شوي پیلوټان لري، خو اصل واقعیت داسې نه دی. هوایی پوز حق لري چې در نیم زره محاربوي پیلوټان ولري، خو دا وخت هوایی قوا د 225 روزل شوو پیلوټانو له کمبود سره مخامخ ده. پیلوټانو د روزلو د انسجام او تنظیم د چارو دوه تنه مسؤول جنرالان، تورن جنرال سکاټ وینډرهام او تورن جنرال جان کوپر، دواړه د امریکا له خبریالې سره خبرو ته کېناستل او د دغه ستونزې په اړه ورسره وغږېدل. کله چې له هغوی نه دا پوښتنه وشوه چې د محاربوي پیلوټانو د کمبود بحران څومره ژور دی، جنرال سکاټ خپل نظر داسې څرګند
کړ:
موږ د مارجن یا تفاوت گنجائش نه لرو، او اصل ستونزه هم د دې ځای نه شروع کیږي. څومره چې قمندانان پیلوټانو ته اړتیا لري، موږ هغومره پیلوټان نه لرو او بودیجه هم کمه ده. متحده ایالاتو په 2013 میلادي کال، یعنی 1309 لمریز کال کې له عراق نه خپل عسکر راوستل، او دا هیله کې ده چې له افغانستان نه به هم امریکایي قواوې راووزي، خو په دواړو هیوادونو کې اوس هم جنگ دوام لري. جان کوپر په دې اړه بحث وویل:
The big variable is tempo. We didn't plan for ISIS.
د هوایی عملیاتو لپاره ضرورتونه یو دم بدلیږي. موږ په عراق او سوریه کې د داعش په ضد عملیاتو لپاره کوم پلان نه جوړ کړی. بیرته خپل کور ته د راتګ پلان مو درلوده. د امریکا د هوایی قواو په یوې اډې کې چې د جوائنټ ایئر بیس لانګلی یو سټیس په نوم یادیږي، پیلوټان دا شکایت کوي چې په مکرره توګه ورنه په خارج کې د محاربوي عملیاتو د سرته رسولو غوښتنې کیږي. د غوښتنو د پیلوټانو روحیه او مورال تباه او کمزوری کړی دی. د دې هوایی اډې یو قماندان چې خپل ځان د ډګرمن بس په مستعار نوم امریکا غږ ته معرفي کړ وویل:
You know, we were on 45 day rotations, then they made it 90 day rotations, then they made 120 day rotations.
موږ به مخکې 500 لخوا راځي روټیشن یا نوبتي دوره سره رسوله. نوی ورځ لوړه شو، بیا یو سل شل ورځ لوړه کړله، او اوس د محاربوي عملیاتو شپږ میاشتې دوره ټاکلې ده. پیلوټ باید یو کال په حساس محاربوي صحنو کې وظیفه اجرا کړي.
I have a very high demand signal for my pilots.
موږ نه تل د نورو پیلوټانو وختنه کی، خو زه نشم کولای چې دا وختنه پوره کړم. څنګه له همدې ځای شروع کیږي او هیڅ وقفه پکې نه لیدل کیږي. خو د بودیجې د کمبود له امله په 2014 میلادي کال کې د محاربوي پیلوټانو په سلو کې له 40% سره قرارداد لاسلیک شوی دی، چې دا په خپل ذات کې د یو بحران دننه یو بل بحران دی. جنرال سکاټ وینډرهام امریکا غږ ته ویل چې په سلو کې 15 پیلوټان باید موږ وساتو. هوایی پوز د کانګرس نه غوښتنه کړې ده چې په کال کې دې د یو پیلوټ بونس یا اضافي امتیازات کم تر کمه $40,000 ته لوړ کړي. پینټاګون وایي که دغه کار وشي نو یقین لري چې دومره پیلوټان به وروزل شي چې په خارج کې به د هوایی پوز محاربوي ضرورتونه پوره کړي، او که په سرعت سره د محاربوي دلګیو کمزورتي همدغه شان دوام ولري نو خلا به نور هم زیاته شي. کله ځمکنیو قواو سره په جنگ کې هوایي ملاتړ نه ملګری د تلفاتو شمیر به زیات شي. کارپوهان وایي که هوایي قواوې هر څومره په بیړه د نورو پیلوټانو د روزلو لپاره اقدام وکړي، شاید چې دغه بحران پای ته رسیدل به له یوې لسیزې نه هم زیات وخت دربر ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوردونکو د مهمو خبرونو لنډیز، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي کمانډر جنرال جان نیکلسن وایي راتلونکي کال به د افغانستان امنیتي ځواکونو د دوو غټو ستونزو سره مخ وي. جنرال نیکلسن چې په پروندې د جمعې په ورځ په پینټاګان کې خبرانو سره خبرې کولې وویل چې دغه غټې ستونزې به د افغانستان په پوځ کې فساد او رهبری وي. جنرال نیکلسن وویل چې دغه ستونزو د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ځینو برخو ناوړه اغیزه کړې ده. امریکایي کمانډان همدارنګ وویل چې د اکمالاتو په څانګه کې د فساد او بې کفایتۍ له وجې په لیرو پرتو پوستو کې افغان امنیتي ځواکونو ته اوبه، خوراکي مواد او د جګړې لپاره مهمات په وخت نه رسیږي. جنرال نیکلسن وایي د دغو ستونزو په هکله د افغانستان د نظامي او حکومتي چارواکو سره ښکاره خبرې کړې دي.
د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د ښاغلي ټرمپ د واک د لیږ ټیم په اعلامیه کې ویل سوي دي چې دواړو مشرانو د تروریزم د جدي خطرونو په هکله خبرې وکړې چې دواړه هیوادونه ورسره مخ دي. په خبرو کې دواړو مشرانو ژمنه وکړه چې د تروریزم د مخ په زیاتېدونکو خطرونو په مقابل کې به په ګډه او له نږدې کار کوي. د سعودي عربستان دولتي رسنیو راپور ورکړ دی چې دغه هیواد بادشاه سلمان بن عبدالعزیز د کارګرو د چارو وزیر د جمعې پرځ بدل کړی دی. دا کار وروسته لاغه سوی دی چې په نړۍ کې د تیلو صادرونکو تر ټولو مخکښ هیواد وروستیو شمیرو دا ښودلې ده چې بیکاري په کچه پکې زیات شوې ده. شاهي فرمان چې په دولتي ټلویزیون کې خپور سوی دی راغلی دی چې سلمان بن عبدالعزیز د هیواد د مذهبي چارو شورا او د لوړپوړو دیني عالمانو په شورا کې هم بدلون راوستل دي چې دغه شورا حکومت ته صلاح او مشورې ورکوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې پر ورځ وویل چې دای په دې باور دی چې د ملګرو ملتونو منتخب عمومي منشي انټونیو ګوټیرس به د نړیوال سازمان یو اغیزمن مشر وي. اوباما د شاغلي ګوټیرس سره د ملاقات لمخې خبرانو ته وویل چې هغه فوق العاده شهرت لري. د ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې د باکو حرام جهادي ډلې قربانیانو ته د $1 میلیارد سامانونه ورکړي. دغه بشري مرستې به د نایجیریا په شمال کې راتلونکي کال د 2018 کال پلان په چوکاټ کې ورکړل شي. دا سیره ده چې دغه مرستې به شاوخوا 2 میلیون سنانو ته ورسیږي چې د باکو حرام د وسلوالې ډلې د جنګونو له وجې اغېزمن شوي دي. دغه وسلوالې ډلې د 15,000 څخه زیات کسان وژلي دي او په تیرو 2 کلونو کې د 2 میلیون څخه زیات کسان دې ته مجبور کړي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د سوریې حکومتي ځواکونه د ختیځ حلب درېمه برخه چې په خوا د یاغانو په لاس کې و بیرته نیولې ده. ملګرو ملتونه وایي چې په دې جګړو کې لسګونه زره خلک بې کوره شوي دي. ملګرو ملتونه وایي چې د سوریې د حلب په ختیځه برخه کې چې د یاغانو په لاس کې ده د حکومتي ځواکونو یې د نیولو لپاره تاروزي عملیات پیل کړ دي. شاوخوا 2,500 خلک بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 3,000 عام خلک د ختیځ حلب د جبرین سیمې ته کډه شوي دي. 3,500 نور بیا د شیخ مقصود د سیمې ته تللي دي چې اوسېدونکي یې کوردان دي. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ د امریکا د لسیزو ډیپلوماسۍ پالیسی لغوه کړي او د تایوان د جمهور رئیس سای ینګ وین سره په ټلیفون خبري وکړي. ډونالډ ټرمپ په دې کار د چین سره جدي اختلافات وجه ګرځېدلی سي. د شاغل ټرمپ دفتر اعلان وکړ چې په ټلیفون کې د دوه دواړو مشرانو د امریکا د متحده ایالاتو او د تایوان ترمنځ د نږدې اقتصادي، سیاسي او امنیتي اړیکو خبري کړي دي. او ایران خبرداري ورکړی دی چې د امریکا د سنا اقدام وروسته به د ایران پر ضد چې بندیزونو لایق تصویب کړی ده دوی به هم ورته اقدام وکړي.
او درنډونکو په دې سره د امریکا غا کاشنا رادیو د لومړنۍ نیم ساته سهارنۍ خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورسل. مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غاک آشنا رادیو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت مخام په وو بجو پیل کیږي. تاسو کولی شئ د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونه او زمنګ نور خبرونه زمنګ په ویب سټ کې هم وګورئ. ادرس دی www.voanews.com/pashto. په فیسبوک کې هم کولی شئ تازه خبرونه تعقیب کړئ او خپل نظر زمنګ سره شریکئ. د امریکا غاک آشنا رادیو د فیسبوک پاڼه ادرس دی voapashto. زمنګ پرونه پم دې ځای پاتې رسیږي. خو د خپل رادیوګان ترڅنګ اوسې لنډ شبو کې دری خبرونه شروع کیږي.